سلامونه او راست خیر په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه فرشته سحق د خبری ټولګه تاسو ته وړاندې کوم. پیل کوو د دې ورځې په خبرونو. ملګرو ملتونو نن دوشنبه ویلي طالبانو په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزان یا پولیو ضد واکسین کمپاین ځنډولی دی. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې دا خبره د ملګرو ملتونو چارواکو کړې ده. د کمپاین د ځنډولو خبر داسې وخت خپرېږي چې د ملګرو ملتونو ادارو په پام کې لرل چې په سپتمبر میاشت کې په افغانستان کې د پولیو ضد بل کمپاین پیل کړي. د دغه کمپاین د ځنډولو دلیل نه دی وړاندې شوی او د طالبانو د حکومت کوم چارواکي د دې پریکړې په باب تبصره نه ده کړې. په نړۍ کې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د ماشومانو دغه ناروغي په کې ختمه شوې نه ده. په وروستیو کې یو مثبته پیښه په غزه ترنګ کې سب چوي چې بیلابیلو بنسټونو ور باندې اندېښنه ښودلې وه. په ګاونډي هیواد پاکستان کې د ګوزان یا پولیو ضد واکسین کمپاینونو باندې هم وخت نا وخته حمله کیږي. د انجونو د تعلیم فعال او د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی وایي د انجونو د تعلیم د حق غوښتنې ته دوام ورکوي او نوموړې تیره شپه پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر یا ویډیوي پیغام کې ویلي وو چې دا او نورې فعالانې به د افغان انجونو غږ بدرګه کوي او طالبانو سره به دا حساب کتاب کوي چې ولې د انجونو ښوونځي تړلې دي. ملاله یوسفزی دغه پیغام د افغان انجونو د ښوونځیو د بندېدو د درېمې کلیزې په مناسبت خپور کړی دی. د هوا پیژندنې ریاست نن هم د افغانستان په ولس ولایتونو کې د تیز باران او تالندې برېښنا اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن په یو خبرداري کې ویلي د سالنګونو په ګډون په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، پروان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، میدان وردک، بامیان او غور ولایتونو کې د باران اندازه له 1500 ملي متر پورې وی. وړاندې په خبرداري کې ویل شوی چې په شمال ختیځو، شمالي لویدیځو، جنوبي ختیځو او مرکزی ولایتونو کې بیا د تیزو بادونو، خاورو او دوړو د پیښېدو اټکل هم شوی دی چې د سالنګونو په ګډون به په بیلابیلو سیمو کې د بادونو سرعت په یو ساعت کې له 570 کیلومتر پورې وي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان په پاکستان کې پر یو پخوانی خبریال د وسلوالې حملې په باب سخت اندېښنه ښودلې ده. دغه سازمان پرون یکشنبه په یو اعلامیه کې ویلي دوی به په پاکستان کې د میشتو افغان خبریالانو د وضعیت په تړاو ژوره اندېښنه څرګندوي. په راپورونو کې ویل شوي چې په پاکستان کې ناپیژندل شویو وسلوالو داریانا نیوز خصوصي ټلویزیون مخکینی خبریال عبدالعزیز سخیزاده په یو حمله کې ټپي کړی دی. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان لیکلي هغه افغان خبریالان چې درېمو هیوادونو ته د خپل ژوند د خوندیتوب په موخه تللي خو له بده مرغه په دې وروستیو کې ان هلته هم د ژوند له خوندیتوبه نه دي برخمن. تر دې مخکې د اګست پر 15مه پر یو بل پخوانی خبریال نصیر احمد بهروزم په پاکستان کې حمله شوی و او ازادي راډیو خبریال احمد حنایش هم د اپریل په 3مه په اسلام آباد کې د نامعلومو وسلوالو په حمله کې ټپي شوی و. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنری وایي دوی افغانستان کې ګڼو ښځو ته د غالۍ اوبدلو مهارت ورکولی چې دغه میرمنې وسکولی شي د خپلو کورنیو نفقه برابره کړي. دغه ادارې نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي یو له دغو لسو میرمنو عقله ده چې د ځینو همکارو بنسټونو په همکارۍ یې د غالۍ اوبدلو په شپږ میاشتنۍ پروژه کې برخه اخیستې وه. چارواکو نن ویلي د اسلامي دولت افراطي ډلې یادایش د هغې بمي حملې مسؤلیت ومنه چې په نتیجه کې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې دوه پولیس چارواکي وژل شوي چې تېره شنبه د بلوچستان ایالت مرکز کوټې ته نږدې په کوچلاخ کې د پولیسو پر یو موټر د منفجره وسیلې په چاودنه کې د پولیسو دوه چارواکي ووژل شول. پاکستاني چارواکي وایي په حمله کې دوه نور افسران ټپیان شوي دي. شنونکي وایي په بلوچستان کې چې په تیلو او ګازو غني ایالت دی د اسلامي دولت ډلې او هغه بیلتون پالو ترمنځ چې له کلونو پر امنیتي ځواکونو او ملکیانو حمله کوي همغږي زیاته شوې ده. یو راپور وایي د روان میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په اروپایي ټولنه، ناروې او سویس کې د پناه غوښتونکو شمیر یو څه راکم شوی دی. دغو شمیرو له مخې چې نن دوشنبه خبرې شوي د روان میلادي کال په لومړۍ شپږو میاشت کې بیا هم د پناه غوښتونکو شمیر 1500 او 2000 ته رسیږي. د پناه غوښتنې لپاره د اروپایي ټولنې بنسټ چې په مالټا کې دی ویلي د روان 2014 میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې د تیر 2023 کال د همدی مودې پرتل په اروپای ټولنه ناروی او سویس کې چې د اروپای ټولنې غړي هیوادونه ندي د پناهغښتونکو شمیر شپږ زره کم شوی دی. د پناهغښتونکو زیات اسناد په جرمني کې ثبت شوي چې زیات پناهغښتونکي د افغانستان په ګډون د 9 هیوادونو څخه دي. په مرکزی او ختیځ اروپا کې د کمساری سیلاب له کبله د مرګ ژوبلې او زیانونو کچه په ډیرېدو ده. په رومانیا کې چارواکو ویلي چې دغلته سیلابونو لږ تر لږه شپږ تنه مړه کړي او 2 ترې تری تم شوي دي. چارواکو ویلي چې په دغه هیواد کې نن هم د نورو ورښتونو او توندو بادونو وړاندوینه شوې ده. په اتریش کې د سیلابونو له کبله د ژغورنې یو کارکوونکی مړ شوی، پولنډ کې هم د یو کس مړینه راپور شوې او په چیک جمهوریت کې بیا 4 تنه تری تم دي. په دغه وادونو کې سیلابونو زرګونه کورونه تخریب کړي او لسګونه زره کسان یې متاثر یا هم خوندي سیمو ته تخلیه کړي دي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د سیړنو فدرال اداره وایي مخکینی ولسمشر او راتلونکو ټاکنو ته د جمهوریت غوښتونکو نومان د ډونالد ترامپ د ترور له یوې هڅې روغ وتلی دی. رویټرز خبري اژانس د دغه ادارې په حواله لیکلي چې د نوموړي د ترور دغه هڅه پرون د سپتمبر 15 په فلوریدا کې د ترامپ د کلف کورس ته بهر شوې ده. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو نه اورئ. په افغانستان کې د پولیو ضد کمپاین ځنډیدلی وړاندې په دې اکله مرکه درته لرو. خو په افغانستان کې یو شمېر نجونې چې د طالبانو له لورې د وضع شویو محدودیتونو له امله له زده کړو بې برخې شوي دي له خپلو هیلو غږېږي.
هم ښوونځی وایو، هم پوهنتون وایو، لوړې زده کړې وکړو، په حجاب کې غواړو دنده وکړو. بدبختانه زموږ پر مخ باندې دا دروازه وتړل شوله.
په کندهار کې د انګورو باغ لرونکي د حاصلاتو له کمښت شکایت کوي.
په پلاغ مور په پسرلی کې جلی را باندې وځي، مور په باغو باندې جلی او ټول جلی سره خوش کا باغونه. بیا چې هغه سره په پاته میوه چې سول هغه بیا اوس پاکستان ټیکس را باندې لور کړی دی، خاص یا په کریو کې زی یا په ټیکس کې زی.
په خبرونه کې د افغانستان اړوند د نړۍ نه هم راپورونه درته لرو. را سره اوسئ.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو خبری ټولګه ته خیر اغلی. په افغانستان کې ملګرو ملتونو نن دوشنبه ویلي چې طالبانو په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزان یا پولیو ضد واکسین کمپاین ځنډولی دی. په دې هکله د خبرونې په دې برخه کې را سره د یونیسف د پولیو پروګرام د اړیکو په خوانی مسول سید کمال شاه صاحب را سره دی. هغه به مونږ ته د دې خبر په اړه نور جزئیات هم راکړي. هغه سره وګورو. سلامونه سید کمال شاه صاحب، خبرونې ته ډیر خیر اغلی. په سر کې کراته دا وایي چې په افغانستان کې په دا تیر کال کې او په اخرو کې د پولیو څو پیښې ثبت شوې دي.
سلامونه تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته، هیله ده روغ او جوړ بیاست. په افغانستان کې 2023 کال د پولیو ناروغي لپاره د تیرو دوه درې کلونو په پرتله ښه کال په دی نه دی چې پیښې ډېرې زیاتې ثبت شوې دي. تقریبا د وروستیو راپورونو په اساس په افغانستان کې تر دې وخته پورې 19 پولیو پیښې ثبت شوې دي، چې دا شمېر ډېر دی او کېدای شي نور هم زیات شي.
ډیره مننه. د دغه راپور له مخې که په رښتیا هم د واکسین یعنی دا د پولیو ضد واکسین په افغانستان کې وځنډول شي، دغه د په راتلونکو هفتو کې د پولیو ضد نوی کمپاین باید په افغانستان کې پیل شوی وای، خو اوس راپورونه وایي چې په افغانستان کې د پولیو ضد واکسین کمپاینونه ځنډول کیږي، د دې عواقب په سوي تاسو په دې اړه راته لګوئ.
اول خو زه فکر نه کوم چې د پولیو واکسین دې بند شوی وي. کمپاینونه خو په پخوا کې هم داسې دي چې ځنډول کېده. هغه د دې لپاره ځنډول کېږي تر څو په ښه ډول سره امادګي ورته ونیول شي، هغه پلانینګ د کمپاین ته زیات پام وکړل شي تر څو یې تطبیق ښه شي. زما په فکر باندې به دا ځنډیدنه هم داسې وي تر څو د پروګرام کیفیت ته پام وکړل شي او کوم کمپاینونه چې له دې وروسته تطبیقېږي هغه په ښه کیفیت سره تطبیق شي. ځکه که چیرې پروګرام په اصطلاح بند سوی وای نو اتمان به یو ویلت خو د سوی وای د کمپاین ځنډیدنه ډېر د تشویش وړ خبره نه ده، ځکه دا د ښه پلانینګ په خاطر ترسره کیږي.
څنګه چې په شروع کې طالبانو یا طالب چارواکو دا ویلي وو چې مونږ له دې کمپاینونو نه او دې نه چې خلک له دغه خبرداري ورته ورکو خلک خبر شي د دې نه مونږ ملاتړ کوو، حتی دوی ویلي وو چې مونږ جمعات په جمعات له دغه کمپاین نه ملاتړ کوو، ځایونه یې ورته مشخص کړي وو چې دوی کولای شي د کورونو په ځای جمعاتونو ته راشي، هلته دغه کمپاین ته دوی ادامه ورکوي. خو اوس دفتا دغه خبر راځي او دغه راپورونه رامخته کیږي، په دې اړه تاسو څه وایي؟ یا داسې کوم قانع یو دلیل ورته وجود لري چې دوی ولې دا ځنډولی دی چې دغه په مخ کې څه خنډونه و چې دوی دا وځنډول؟
تر کومه ځایه زه معلومات لرم، هغه د کمپاین دې لپاره دوی وخت اړتیا لري تر څو کوم کمپاین چې دوی تطبیقوي د هغه لپاره ښه آمادګي ولري، په دې خاطر یې ځنډولی دی. او په پخوا کې هم دا ځنډ راغلی.
تاسو زما غږ لری؟ فکر کومه تخنیکی ستونزه را مخته شوله او د سید کمال شاه صاحب اړیکه له موږ سره پرې شوله. موږ به بیا هم د خبرونې په لړ کې کوشش وکړو چې دوی سره وصل شو. اوس هم ورزو د خبرونې بل راپور ته یو بل راپور به راواخلو چې په جرمنی کې افغان کډوالو په حق لده جرمنی له دې هیواد افغانستان ته په درنو د جرمونو تورنو نور افغانانو د ایستلو اعلان هم کړی دی. نانسی فایزر پرون یک شنبه ازبکستان د جرمنی د صدر اعظم اولاف شول سره په د ګډ سفر په ترڅ کې ویلي چې و به ګوري له نورو کوم هیوادونو سره په همکارۍ د اقدامات پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د جرمني صدر اعظم اولاف شولز له ازبکستان سره د کډوالو دوړخیز تړون لاسلیک کړی، خو دا چې په جرمونو تورن افغانان به هم په دې تړون کې شامل وي کنه، په دې اړه زموږ همکارې فیروزی عزیزی راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
د جرمنی د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر اعلان کړی چې له دې هیواد افغانستان ته په درنو جرمونو د تورنو افغانانو د استولو لپاره د لا زیاتو پروازونو د پلانولو په حال کې ده. نانسی فایزر چې پرون یک شنبه د سپتمبر 15مه ازبکستان ته د جرمنی د صدر اعظم اولاف شولز د دوه ورځني سفر ملتیا کوله، ویلي چې وبګوري چې له نورو کومو هیوادونو سره په همکارۍ دا اقدامات پیل کړي. د رویټرز د راپور لمخه د جرمني صدر اعظم اولاف شولز او د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزایوف سره د ګڼو نورو بیلابیلو تړونونو ترڅنګ د کډوالو په اړه هم دوه اړخیز تړون لاسلیک کړای، او رسنیو ویلي چې د دې تړون لمخه به له جرمني نه هغه ازبکستاني کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي چې په جرمني کې په ناقانونه توګه اوسیږي. همدارنګه د دې تړون له مخې به جرمني ته مسلکي کارګر هم په قانوني توګه پیول کیږي. که څه هم د دغه تړونونو په اړه ډیر معلومات نه دي ورکړل سوي، خو د داریو په نوم یوې ازبکستاني رسنۍ پرون خبر ورکړی چې د دغه تړونونو پر بنسټ به ازبکستان له جرمني نه د ایستل کیدونکو افغانانو د ترانزیت زمینه برابروي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د اگست میاشتې په 1 دسمبر جرمني د قطر په همکارۍ هغه 28 افغان کډوال په یو چارټر الوتکه کې بیرته افغانستان ته ستانه کړل چې په جرمنی کې پر د درنو جرمونو تورونه لګیدلی و. د جرمنی د حکومت دغه تازه اعلان په جرمنی کې ځینې میشت افغان کډوال اندېښمن کړی دي، خو ځینې بیا ښه اقدام بولي چې په خبره یې پراتلونکي کې به له جرمونو د افغانانو د ځان ساتنې لامل وګرځي. په جرمنی کې میشت افغان نسرین حمیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
که څه هم دا پریکړه یوازې په هغو کسانو متمرکز ده چې په جرمني کې په جرمونو تورن دي، خو دا وضعیت د نورو افغان کډوالو لپاره هم یو ډول اندېښنې او ویرې راولاړی کوي. د دغو پریکړو له امله د ټولنیز ژوند د فشار او بې باورۍ احساس زیات شوی په دې کې چې افغانانو ته لا نورې ستونزې هم زیږوي. د افغانستان له اوسنیو حالاتو سره دا ډول پریکړې د کډوالو په ژوند ډېر ژور اغېز کولی شي.
جرمني کې بل میشت افغان حمیدالله ځاځي بیا ازادي راډیو تو وویل:
جرم دی، که دا جرم افغان مرتکب بشي، که یو کوردی وي، که یو ترکی وي، که د نورو افریقایي هیوادونو چې هغه د پناه غوښتنه کوي او خپل هیوادونه راځي او سخت جرمونه شوي دوی مرتکب شوي، نو لازمه دی چې په آلمان کې په نورو هیوادونو کې دوی د خپل د جرم هغه لپاره چې هغه سزا ته ان شوي دی دلته باید تیره کړي، او واقعي د 200 مجرمینو غستنی کېدل نورو افغانان لپاره هم یو درس شي چې نور افغانان د سید ناقانون کارونو او د ناقانون کړنو نه غشي سرپلاس شي.
د یادونې ده چې له جرمني په جرمونو د تورن و کډوالو د ایستلو په اړه فشارونه وروسته له هغې زیات سول چې د روان کال په جون میاشت کې د سلیمان عطایي په نوم یو افغان کډوال د هیاړ خو اسلام ضد غونډې پر ګډونوالو برید وکړ چې په پایله کې یې یو جرمن پولیس افسر ټپي سو چې وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. دې پیښې په جرمني کې توند غبرګونونه هم راپارولي وو.
تاسو ازادي راډیو ته غوښتي استه یو سم بیا ورزو سید کمال شاه صاحب ته غره سره د ټلیفون په لیکه وصل شوې دی او دا غینه به پوښتو چې د دې کمپاین د زندیدلو په عواملو راته وغږیږي په افغانستان کې څه دلیل رامخته کیږي چې دوی د کمپاین زندولای دی. سید کمال شاه صاحب
بله
او تاسو زموږ غږ واورېده؟ مهرباني تاسو راته په دغه راته وغږیږئ چې په افغانستان کې دغه کمپاین وزنډول شو نو د دې تر شا دلیلونه یا عوامل یې څه دي؟ مهرباني وکړئ.
زما په نظر خو عوامل کېدای شي د تطبیق برخه وي تر څو د پولیو له منځه وړلو پروګرام په افغانستان کې غواړي چې کوم راتلونکي پلان شوي کمپاینونه دي دا په ښه کیفیت سره تطبیق کړي، ځکه په دې وخت کې کله چې پولیو ډېرې پېښې رامنځته کېږي په افغانستان کې د کمپاین د بندېدو هېڅ داسې یو دوی دغه ورته نشي لټولی چې پولیو کمپاین وځنډېږي، ځکه که چېرې پولیو کمپاین ځنډېږي یا بندېږي نو د افغانستان ماشومان به له ډېر جدي او ګواښ به ډېر زیات شي او د پولیو ناروغي به ډېر په چټکۍ سره خپره شي، د ماشومانو معافیت کمزوری کېږي او د پولیو وایرس هلته مخکې تر ورله مخه هلته موجود دی په ساحه کې، نو دا یو جدي خطر دی. نو زما په نظر به د کمپاین د کیفیت په خاطر ځنډول شوی وي تر څو په ښه کیفیت سره راتلونکي کمپاینونه تطبیق کړی شي.
په دې برخه کې سیمه ییزې ټولنې، نړیوالې ټولنې باید څه وکړي چې له دغه کمپاین دوی خپل ملاتړ اعلان کړي یا دغه د ځنډولو مخنیوي وکړي تر څو له نورو پیښونه مخنیوي وشي؟
نړیوال ټولنې خو نړیوال چې کوم د ملګرو ملتونو سازمان ځینې ارګنایزیشنونه دي لکه یونیسف نړیوال روغتیایي سازمان ده د پولیو له منځه وړلو پروګرام هغه خاص ارګانونه دي چې هلته ډېر زیات کومک کوي هم د تطبیق په برخه کې هم د عامه پوهاوي په برخه کې، او دوی ورسره د هلته عامې روغتیایي وزارت او د پولیو له منځه وړلو پروګرام مرکز سره نو کوم تصمیمونه چې هلته نیول کېږي هغه په ګډو نیول کېږي د دې ارګانونو ترمنځ، نو زه هیله لرم چې دوی شتون به هلته د کمپاین نور ځنډ ته پرې نه ږدي تر څو د افغانستان ماشومان د دې خطر او د ګواښ نه لا ډېر وځپل شي.
ډیره زیاته مننه د یونیسف د پولیو پروګرام د اړیکو پخوانی مسؤل سید کمال شاه صاحب را سره په خبرونه کې وو. نو راپورونه هم درته شته را سره اوسئ. د نجونو د زده کړو فعال او د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی وایي له نورو فعالانو سره په ګډه د افغان نجونو د زده کړو د حق لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې به یو شمېر نجونې چې د طالبانو له لورې د وضع شویو محدودیتونو له امله له زده کړو بې برخې شوي وایي دا چې له کوم دلیل پرته زده کړو ته نه دي پرېښودل شوي دې مسلې دوی ته رواني ستونزې رامنځته کړي. په دې اړه د حدیث پردیس راپور ته ورزو.
د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی په افغانستان کې د ښوونځیو د بندېدو د درېیمې کلیزې په درشل کې په خپور شوي پیغام کې له خلکو غوښتنه کړې چې پر خپلو حکومتونو فشار راوړي تر څو له طالبانو د دوی د کړنو په اړه حساب وغواړي. اغلې یوسفزی نن دوشنبه د سپتمبر 14 په خپل ایکس پاڼه کې په یو ویډیویي پیغام کې ویلي تر هغې به له نورو فعالانو سره په ګډه خپلو هڅو او غوښتنو ته دوام ورکړي څو چې افغان نجونو د زده کړو حق نه وي ترلاسه کړی.
Afghanistan is marking another dark anniversary.
Afghanistan یو بل تور کلیزن مانځي. دا سخت د چې باور وکړو درې کال کې چې طالبانو لښپګم ټولګي پورته خوندځیو ته د نجونو تک منع کړای دا د هغه ظالمانه او بدمرغ کړنو یو برخه ده چې د کار زده کړو او پټولنیز ژوند کې د خزو منجونو د ګډون مخه نیسي.
یوسفزی افغان میرمنو ته په خطاب کې هغوی د طالبانو پر وړاندې د مقاومت اصلي ځواک بللی ویلی دی چې دوی باید ناهیلي نشي او له نورو لارو چارو څخه په ګټنې د زده کړو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. ملالی یوسفزی همداراز د هغو میلیونونو افغان نجونو له هڅو او نوښت څخه چې د بیلابیلو لارو چارو څخه په استفادې له ستونزو سره سره بیا هم خپلو زده کړو ته دوام ورکړی ستاینه کړې او ویلي چې دا ډول هڅو د افغان نجونو د زده کړو په اړه د هغې هیلې هم ژوندۍ ساتلې دي. په همدې حال کې یو شمېر افغان نجونې چې له زده کړو بې برخې شوي وایي آن ذهني او روحي ناروغۍ ورته پیدا شوي دي. د ځلا نوري په نوم زده کوونکي آزادي راډیو ته وایي
نو د مکتب او د ښوونځیو بندېدلو یوازې یوه ستونزه نه، ځینو نجونو ته رواني ناروغۍ پیدا کړې. نو دا واقعا چې ډېره غټه ستونزه ده. اوس موږ له حکومت څخه، له مسؤول حکومت څخه هیله ده چې زر تر زره باید د نجونو ښوونځي په خیر سره خلاص شي.
د کندوز ښار یوه بل زده کوونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي په دې اړه وایي
خو موږ خو مخکې له دې مخکې هم په حجاب کې زده کړې کولې او اوس چې دوی هم غواړي چې جینکۍ دې په حجاب کې زده کړې وکړي موږ خو هغې سره کوم مخالفت نه لرو. په حجاب کې غواړو چې هم ښوونځي ووایو، هم پوهنتون ووایو، لوړې زده کړې وکړو، په حجاب کې غواړو دنده وکړو. بدبختانه زموږ پر مخ باندې دا دروازه وتړل شوله. زموږ ټولنه باسواده خلکو ته، باسواده ښځو ته، زموږ ټولنه باسواده ښځو ته
دا په داسې حال کې دا چې د روانې سپتمبر میاشتې په اتمه په قطر کې د امریکا د سفارت مرستیال ډونالډ براون هم په خپل ایکس پاڼه کې د یوه بیان په خپرولو سره ویلي وو چې د امریکا متحده ایالات به هیڅکله د نجونو لپاره د ښوونځیو د بیا پرانیستلو له ملاتړه لاس وانخلي. له دې وړاندې د تېرې اګست میاشتې په 14مه د ملګرو ملتونو فرهنګي، علمي او ښوونیز سازمان یونسکو په یوه راپور کې ویلي وو چې په تیرو دریو کلونو کې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي 1.4 میلیونه افغان نجونې په قصدي توګه له زده کړو محرومې شوې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه زموږ اړیکه ځواب نه کړه خو تر دې وړاندې ګڼو طالب چارواکو د نجونو په زده کړو بندیز موقتی بللی. داسې مهال چې انتقاد کوونکي وایي د طالبانو محدودیتونو ته په کتو فکر نه کوي چې دوی دې د نجونو په زده کړو او د ښځو په کار د بندیز پریکړه بدله کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د خبری ټولګې په دې برخه کې به هم یو نړیوال موضوع ته ورشو. د اوکراین هوایي ځواکونه وایي د روسیې په لسګونو پی پیلوټ الوتکې تیره شپه نسکوري کړې دي. د دغه هیواد ځینو پوځي چارواکو دا د اوکراین پر پلازمینه کیف د روسیې له لوري د روانې میاشتې تر ټولو لویه اتمه حمله بللې ده. په وروستیو کې د اوکراین ولسمشر له لویدیز غوښتنه کړې چې د وسلو او نورو تجهیزاتو په تړاو د اوکراین لاسنیوی وکړي. په دې اړه زموږ همکار راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
د اوکراین پوځي چارواکي وایي تېره شپه د روسیې لخوا د وشپېته توغول سویو بی پیلوټ الوتکو له جملې 350 کشف او نسکوري کړې سوي دي. د دغه هیواد هوایي ځواک ویلي د دغه پلان سوي بمباري هدف د اوکراین پلازمینه کیف وو. د اوکراین پوځي چارواکو تر دې وړاندې د روسیې لخوا پر کیف د روانې میاشتې تر ټولو د لوی اتمي حملې په اړه خبرداری ورکړې وو. د کیف د محلي پوځي ادارې مشر روسلان کرافچینکو ویلي د یوې نسکورې سوې بې پیلوټ الوتکې په ټوټو یوه ټپي سوې مېرمنه په روغتون کې بستر سوې ده. د اوکراین پوځي چارواکو ویلي کیف تېره شپه څه باندې 3 ساعته تر حملې لاندې وو. خو د هوایي ځواک دستګاوو د کیف په شاوخوا کې هم تر 40 زیاتې بې پیلوټ الوتکې نسکورې کړې دي. د روسیې چارواکو د دغو حملو په باب تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې او د ازادي اروپا ازادي راډیو په بې پرې ډول د جګړې په ډګرونو کې د هیڅ یوه لوري دغه سوي ادعا نسي تاییدولی. روسیې پر اوکراین د 14 میاشتنی بشپړ یرغل پر مهال د اوکراین د بیلابیلو ښارونو د بمباری لپاره بې پیلوټ الوتکې، توغندي او ډول ډول میزایل کارولې دي. په وروستیو کې زیاتې حملې د برېښنا او نورو تاسیساتو د ویشتلو لپاره متمرکزې وې. که څه هم په دغو بمباریو کې روغتونونه، ښوونځي او د استوګنې ودانۍ هم په نښه سوي، خو مسکو بیا هم ډاډ ورکوي چې ملکیان نه په نښه کوي. په امریکا کې د جګړې د مطالعاتو انسټیټیوټ پرون ویلي چې روسیا هڅه کوي چې تر 2016 میلادي کال پورې په اوکراین کې یوه برخلیک ټاکونکې بریا ترلاسه کړي، مخکې تر دې چې د اقتصادي ودې او د ځواکونو د تولید لپاره یې محدودیتونه د پام وړ پیل او ورسره په اوکراین کې د جګړې د دوام لپاره د مسکو ظرفیتونه په کمېدو سي. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلنسکی په وروستیو کې د امریکا له متحده ایالاتونو او نورو متحدانو د وسلو او نورو لوجستیکي مسایلو په اړه د داسې موافقو د فوري تطبیق غوښتنه وکړه چې له مخې د روسیې د یرغل په وړاندې اوکراین په پوځي لحاظ اکمال او مبارزه یې لا پیاوړې شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
کندهار کې د انګور باغ لرونکي وایي حاصلات یې د تیرو روختونو له امله کم شوي دي او په ورته وخت کې پاکستان هم پر افغانانو تازه میوه او سبزیو ګمرکي محصول لوړ کړی دی چې د دې ولایت باغ لرونکي او سوداګر یې له ستونزو سره مخ کړي دي.
د کندهار د جړی ولسوالۍ د انګورو باغ لرونکي خپل محصولات په کریټونو کې ځای پر ځای کوي. دا جابدلهی او قدرتلا په نومونو د جړی ولسوالۍ دوه باغ لرونکي وایي بې وخته بارانونو د انګورو حاصل کم کړي او پاتې حاصل هم هیڅ ګټه نه لري، ځکه چې په وینا یې د پاکستان د لوړ ګمرکي محصول له امله دوی مجبور دي چې په کور دننه خپل انګور په ارزانه بیې وپلوري. دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې سړی خونې ورته جوړې کړي څو په داسې حالاتو کې خپل د انګورو حاصلات وساتي.
پاکستان ټیکس را باندې لور کړی دی، خاص یا په کریو کې ځي یا په ټیکس کې ځي، یا په انګور نشي سره دغه کولی. مثال در رانیونګه مصرف ډېر دی، اوس دوی شی مصرف دی یوه سا انګور ته پاتېږي.
سمه مجبوره یی چې دلې پریږدو خو هم خرابېږي، ورسته کې پر مخ پس ختمېږي. اوس که تاوانې که ګټې چاره لارې موږ مجبوره یو چې یا تجارانو یا مثال حکومت د اشټلونه او دا یخ خونې جوړې کړې وای، بیا به دلې موږ سره ساتلی، بیا به دونې تاوان نه راوستې.
د یادونې ده چې پاکستان د جولای له لومړۍ نیټې څخه دغه هیواد ته پر افغان میوه او سبزیجاتو 3 سلنه مالیال وړ کړه، چې نه یوازې باغ لرونکي بلکې سوداګر هم د دې لوړې مالیې له امله زیات زیان ویني. د حاجي سعدالله په نوم یو افغان سوداګر وایي د طالبانو حکومت باید د پاکستان له بازارونو پرته نورې مناسبې لارې چارې هم ولټوي تر څو دوی تل له دې مجبوریته خلاص شي.
موږ د خپل دولت څخه هیلو ارزو ده چې باید موږ لپاره بدیلې لارې پیدا کړي. بیا پاکستان که لار نه وړي، باید بدیل نورې لارې پیدا کړي. عربي ممالکو ته لارې پیدا شي، ایران او روسیې او تاجکستان او ازبکستان، دغه نور هم سایګانو ملکو ته باید موږ لار ولرو. باید څو در څو به نه موږ دا پاکستان ته احتیاج، څو در څو به چې دی وایي موږ به هغه کوو.
خو د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین وایي چې د پاکستان لخوا د لوړې مالیې سربیره د هیواد ته د انګورو صادرات پیل شوي او هر ورځ تر 6 موټرو پورې انګور صادرېږي. د دغه خونې مرستیال انجینر عبدالباقي بناوی دا ډول ستونزې د دواړو هیوادونو سوداګري زیانمنوي او حکومتونه باید د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ لپاره دایمي اسانتیاوې رامنځته کړي.
زموږ انګور په هغه وخت کې 9000 افغانۍ دی پښتن ځینې اخیستلې، او اوس 88000 افغانۍ ځینې اخلي. دا خپل 3-4 چنده پر دې دغه بالا سو، او انګور تازه میوه ده. د هغه قیمت لوړېدل د هغه بیخي به زحمت برداشتولی شي، نو په دې خاطر باندې حتما د هغه پر مارکیټ منفي تاثیر اچوي او د هغه په خرڅولو په فروش کې هم بد تاثیرات لري. په اصطلاح
پاکستان ویلي چې د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF د پور د شرطونو له امله له افغانستان څخه پر ورتلونکو میوو او سبزیجاتو 3 سلنه مالیه زیاته کړې ده. خو افغان سوداګر وایي پاکستان تل د افغانستان د تازه میوې د حاصلات پر مهال سرحدي او ګمرکي ستونزې جوړوي.
د لویدیز نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې د لسګونو میلیونو افغانیو په لګښت یو دیرش بیلابیلې پروژې بشپړ شوي او په زرګونو کسانو ته یې اسانتیاوې چمتو کړي دي.
د نورستان نورګرام ولسوالۍ کې ځایي چارواکي وایي په تیرو 2 کالو کې د مرستندوی ادارو په مالی مرسته 1.5 پروژې بشپړې شوې دي. د یادې ولسوالۍ سرپرست ولسوال مولوي عبیدالله توپان وایي په بشپړو شوو پروژو کې د پاکو اوبو رسولو، ویالو، سربندونو، سرکونو، روغتیایي مرکزونو او چکبندونو جوړول او ترمیم شامل دي، چې پرې د خیریه بنسټونو او مرستندوی ادارو لسګونه میلیونه افغانۍ لګښت راغلی دی.
د انکشافي کم پروگرام آبادی جوړ شوی ده لله الرحمت یو دیرش بلابل پروژه بشپړ او تکمیل او کار سپارل شوی ده.
د سیمې اوسیدونکو باید د پروژو بشپړېدو سره ورته زیاتې اسانتیا به چمتو شوي. للمي ځمکو ته یې اوبه رسېدلي او د څښاک اوبو ستونزه یې هم حل شوې ده. د نګراج اوسیدونکو احسان الله او محمد شفیق وویل د دوی په کلي کې د اوبو ذخیره کولو درې ډنډونه جوړ شوي خو تل پکې اوبه نه وي. په وینا یې که له سیند څخه ورته د لمریزې برېښنا په وسیله اوبه اوچتې کړی شي نو د پټیو د خړوبولو ستونزه به یې په بشپړ ډول هواره شي.
د خبرونې په دوه نیمایي کې به په ایران کې د افغان کډوالو په وروستیو بندیزونو باندې 25 دقیقې بحث ولرو خو دغې نه مخکې لنډ خبرونه. ملګرو ملتونو نن دوشنبه ویلي طالبانو په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزان یا پولیو ضد واکسین کمپاین ځنډولی دی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې دا خبره د ملګرو ملتونو چارواکو کړې ده. د کمپاین د ځنډولو خبر داسې وخت پرېږي چې د ملګرو ملتونو ادارو په پام کې لرل چې په سپتمبر میاشت کې په افغانستان کې د پولیو ضد بل کمپاین پیل کړي. د دغه کمپاین د ځنډولو دلیل نه دی وړاندې شوی او د طالبانو د حکومت کوم چارواکي د دې پریکړې په باب تبصره نه ده کړې. په نړۍ کې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د ماشومانو دغه ناروغي پکې ختمه شوې نه ده. په وروستیو کې یوه مثبته پیښه په غزې ترانګه کې ثبت شوې چې بېلابېلو بنسټونو ورباندې اندېښنه ښودلې وه. په ګاونډي هیواد پاکستان کې د ګوزان یا پولیو ضد واکسین کمپاینونو باندې وخت ناوخت حمله کیږي. د هوا پیژندنې ریاست نن هم د افغانستان په 11 ولایتونو کې د تیز باران او تالندې برېښنا اټکل کړی ده. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن په یو خبرداري کې ویلي د سالنګونو په ګډون په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، پروان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، میدان وردګ، بامیان او غور ولایتونو کې د باران اندازه له 15 تر 1.5 ملي متر پورې وي. وړاندې به خبرداري کې ویل شوی چې په شمال ختیځ او شمالي لویدیځ او جنوبي ختیځ او مرکزی ولایتونو کې بیا د تیزو بادونو، خاورو او دوړو د پیښېدو اټکل هم شوی دی چې د سالنګونو په ګډون به په بیلابیلو سیمو کې د بادونو سرعت په یو ساعت کې له 50 تر 70 کیلومتر پورې وي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان په پاکستان کې پر یو پخوانی خبریال د وسلوالې حمله په باب سخت اندېښنه ښودلې ده. دغه سازمان پرون یک شنبه په یو اعلامیه کې ویلي دي دوی په پاکستان کې د میشتو افغان خبریالانو د وضعیت په تړاو ژور اندېښنه څرګندوي. په راپورونو کې ویل شوی چې په پاکستان کې ناپیژندل شوي وسلوالو د آریانا نیوز خصوصي ټلویزیون مخکینی خبریال عبدالعزیز سخیزاده په یو حمله کې ټپي کړی دی. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان کلی هغه افغان خبریالان چې درېمو هیوادونو ته د خپل ژوند د خوندیتوب په موخه تللي خو له بده مرغه په دې وروستیو کې ان هلته هم ژوند یې له خوندیتوب نه برخمن نه دی. چارواکو نن ویلي د اسلامي دولت افراطي ډلې یا داعش د هغې بمي حملې مسؤلیت ومانه چې په نتیجه کې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې دوه پولیس چارواکي وژل شوي دي. تیره شنبه د بلوچستان ایالت مرکز کوټې ته نږدې په کوچلاخ کې د پولیسو پر یو موټر د منفجره وسیلې په چاودنه کې د پولیسو دوه چارواکي ووژل شول. پاکستاني چارواکي وایي په حمله کې دوه نور افسران ټپیان شوي دي. شنونکي وایي په بلوچستان کې چې په تیلو او ګازو غني ایالت دی د اسلامي دولت ډلې او هغو بیلتون پالو ترمنځ چې لکلونو پر امنیتي ځواکونو او ملکیانو حمله کوي همغږي زیاته شوې ده. په مرکز
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
وخت د جګړې نظام حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. نن په دې 25 دقیقې بحث کې پر دې خبرې کوو چې په ایران کې پر افغان کډوالو ډول ډول فشارونه او محدودیتونه په دې وروستیو کې زیات شوي دي. په ایران کې ځینو بې اسناد افغان کډوالو ویلي د ایران ښوونځي د تعلیم د دوام لپاره د دوی ماشومان نه مني. راپورونه وایي ایراني چارواکو په دې وروستیو کې د کرمان په دولتي ښوونځیو کې د بې اسناد افغان کډوالو پر نوملیکنې بندیز لګولی. تر دې مخکې راپورونه ورکول شوي وو چې د ایران په کرمان ولایت کې د قضایي ادارې لخوا پر دوی د ډوډۍ پر خرڅ خرڅلاو هم بندیزونه لګول سوي دي. په خواله رسنیو کې خبرو سو تصویرو کې ښکاري چې د کرمان په بردسیر سیمه کې د ډوډۍ پخولو د یوې هټۍ پر شیشه د قضایي قوې لخوا استول سوی لارښود لګول سوی او باندې لیکل سوي چې د ډوډۍ خرڅلاو اتباعو ته بند او ننوایان به د سرغړونې په صورت کې له قانوني چلند سره مخامخېږي. په ایران کې ځینې رسنۍ او هلته ډیره کډوال وایي چې ایراني چارواکي د اتباع کلمه افغان کډوالو ته کاروي. پیران کې د افغان کډوالو د ستونزو په دوام د دغه هیواد دولت په یو تازه اقدام کې د افغان کډوالو سیم کارتونه او بانکي حسابونه هم تړلې دي. دغه کډوالو ویلي له مخکنی خبرتیا پرته د دوی سیم کارتونه او بانکي حسابونه د ایران د حکومت لخوا تړل سوي چې دې کار دوی له زیاتو ستونزو سره مخامخ کړي دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډیری افغانان د بېلابېلو ستونزو او دلایلو له امله ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران ته کډوال شول. ځینې کډوال هلته د خپلو لوڼو د تعلیم د دوام، ځینې د کاروبار او ځینې نور غربي هیوادونو ته د تګ په نیت په دغو ګاونډیو هیوادونو کې میشت سوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنري په وینا د محل شاوخوا 4.5 میلیونه افغان کډوال په ایران کې ژوند کوي، خو ایراني چارواکي د افغان کډوالو غیر رسمي شمیر تر دې زیات ښیي. ایراني چارواکو ویلي د روان کال تر پایه به 2 میلیونه بې اسناده افغان کډوال له خپلې خاورې وباسي. د کډوالۍ نړیوال سازمان د شمیرو له مخې یوازې د سپتمبر په لومړۍ اونۍ کې له ایران څخه څه باندې 43,000 کسان افغانستان ته ستانه سوي چې له دې جملې 15% په زوره ایستل سوي دي. نن په دې بحث کې پر همدې خبره کوو چې په ایران کې ولې پر افغان کډوالو او پناه غوښتونکو په دې وروستیو کې فشارونه زیات سوي دي. هغه اوریدونکي چې زموږ غوري کولی سي چې سټوډیو ته زنګ راوهي خپل نظر را سره شریک کړي، او خصوصا په ایران کې میشت افغان کډوالی سي چې کولی سي موږ ته زنګ راوهي. د سټوډیو دوه شمېرې مو فعالې دي، یوه شمېره د 0020 1 4 5 1 شمیره بیا تکراروم 0020 1 4 5 1 بل شمیره د 0020 1 4 5 1 د چارو شنونکي قریب الرحمن شهاب هم په دې بحث کې را سره ملمه دی. شهاب صاحب، په پیل کې تاسو تر اوسه ستاسو نظر څه دی چې ایران ولې په دې وروستیو کې د افغان کډوالو په وړاندې دا ډول چلندونه زیات کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب صالح صاحب، تاسو او ټول اوریدونکو ته سلامونه. که افغان کډوالو سره د ایران چلند په تیرو دوه لسیزو کې مطالعه کوو، له هغې وړاندې به نه ځو. هر هغه وخت چې ایران ځینې غوښتنې لري او یا هم پر افغان لوري فشار واردوي، نو کډوال همیشه د یوې وسیلې یا د یو ابزار په توګه دوی کارولې دي، او دوی همیشه په افغانستان کې خپل منافع هم د کډوالو لمنځه تعقیب کړي دي. یعنی د کډوالو لمنځه ځینې کسان انتخاب کړي دي یا ټاکلي دي یا ګمارلې دي، او په افغانستان کې خپل منافع په تعقیب کړي. تر څنګ بیا په منطقه کې هم ځینې منافع په تعقیب کړي، خو کله چې بیا دوی حس کړي چې اوس د دوی منافع له خطر سره مخ کیږي یا ګواکي رسوا کیږي یا یو بل مشکل جوړیږي، په دې حالت کې هم دوی پر افغان کډوالو باندې غواړي فشار زیات کړي. په پخوا کې خو یو بحث دا و چې دوی په افغانستان کې امریکا او متحدینو یې حضور درلود، نو هغوی به هم له دې لارې ته یو ډول تر فشار لاندې راوستل. ولې اوس هغه مسله نه ده، ولې د افغان لوري تر فشار لاندې راوستلو یا ځینې وخت دوی غوښتنې دایي چې په خپل مهرې ولري په افغانستان کې، یا د اوبو مسله له ایران سره ډېره حیاتي مسله ده. دغه ټول مسایل سره غوټه کیږي او ایران دغسې وخت نه وخت فشارونه واردوي. یو بل اساسي مسله دا ده چې ځینې وخت ایران د خپل وبخیزه بل غاګورم سالیسه از مغاق لرهی؟
بلکل تاس میره بانیو که
یوه بلا مسئله داده چې ځینی وقت ایران پا دی خپل داخلی سیاست دی مهار کولو لپاره او دی خپل عاما افکارو دی جوړولو لپاره هم پر افغان کډوالو باندې فشار راولی. هغه په دې معنی کله چې په داخل کې دوی له یوې ستونزې سره مخ کیږي او غواړي یو مسله برجسته وښیي او بله پرې کمزوري کړي، نو افغان کډوال هلته یو ښه وسیله ده چې دوی وکاره ای که تاسو په یاد دي چې کله د جرمونو بحث په ایران کې ګرم شي چې ګواکې د ایران په ټولنه کې جرایم زیات شوي نو د دوی محاکم فورا دوه درې افغانان اعدام کړي او خلک په دې قانع کړي چې ګواکې دوی په دغه مسله کې ډیر جدي دي. د اوسني فشارونه یې له همدغه له امله دي. په مجموع کې دا بیا چې د نړیوالو قوانینو او فرمولونو ته واچوو دا د ټولو هغه کنوانسیونونو خلاف عمل دی چې ایرانی هم غړیتوب لري او د دې ترڅنګ د ګاونډیتوب مسله کرا مخته کړو یا هغه څه چې دوی ادعا کوي د مسلمانتوب مسله له دې هېڅ شي سره هم سمون نه خوري، بلکې دوی همیشه یوازې د خپلو لنډمهاله او اوږدمهاله ګټو د تعقیب لپاره افغان کډوال استعمالوي یا یې فشار لاندې راولي.
مننه. بیا هم تاسو ته روزو په دې وروستیو کې د ایران په کرمان ولایت کې د قضایي ادارې لخوا پر ډیره افغان کډوالو د ډوډۍ خرڅلاو هم مناسبه ده. دو افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلي
مسالې نن د ایران یک مشکل
د ډوډۍ ستونزې تلوي نانوایانې اهمیت ترلاسه کوي چې سیمې او نفوس ته په کتو په هماغه اندازه دولت نانوایانو ته وړي ویشي. هر نانوایي له دوو دریو ډیره ډوډۍ نه پلوري.
اوس چې نانوایی ته ولاړم د افغانانو او ایرانیانو کتارونه چلاوه. لومړی ایرانیانو ډوډۍ اخیسته او بیا افغانانو ته نوبت ور ورسېده. د یوې ډوډۍ بیه 2000 تومنه ده، خو موږ باید یوه ډوډۍ 2500 تومنه واخلو. وضعیت ډېر خراب دی. تېره شپه چې له کاره کورته تلو یو بسیچي موږ ونیولو او حسینیې ته یې بوتلو چې د اقامي کارتونه مو ور وښودل بېرته یې راخوشي کړو.
په همدې اړه مې د حقوقو پوهنځي له استاد نصرالله ستانکزي پوښتنه وکړه چې په حقوقي لحاظ ولې ایران تر اوسه د خپلو دغو ناوړه چلندونو له کبله له حساب کتاب سره نه دی مخامخ سوی او په حقوقي لحاظ څوک د ایران مخنیوی کولی سي.
اساسا ایرانیان دا د څو هدفونو لپاره کوي. یو هدف دوی ډالري چې په دې مهاجرینو کې د ځینو سونی افراطي ګروپونو بعضې کسان په ایران کې میشت نه شي او د دوی امنیت ته تهدید وړاندې نه کړي. د لپاره چې څو پېښې چې په ایران کې واقع شوې دا اکثرا د سونی افراطي ګروپونو لخوا ترسره شول. بله مسئله دا ده چې ایران یو ډول په اقتصادي ستونزو کې اخته ده او غواړي چې حداقل دغه ستونزه له ځان نه لرې کړي. درېیمه او عمده مسئله دا ده چې په دې فشار باندې زه فکر کوم چې د طالبانو د حکومت نه غواړي چې یو ډول امتیاز ترلاسه کړي. او څلورم دلیل دا کېدای شي چې دوی له دې طریقه فشار راوړل نه بین المللي مؤسسات چې د مهاجرو حمایت کوونکي دي له دوی نه غواړي چې پیسې او امتیازات ترلاسه کړي. په حقوقي لحاظ د ایران دولت د مهاجرینو د 1950 کال د کنونسیون غړیتوب لري او د مزه ټول مواد چې د مهاجرینو د ساتنې او د هغوی د حقوقو په ارتباط دي هغه په صریح ډول نقصوي او متاسفانه چې خپله UNHCR او نور د ملګرو ملت اورګانایزیشنونه یا مؤسسات دغه مسلې ته اصلا تر اوسه پورې پام نه کوي چې دا پخپله یوه بله ستونزه ده، حقوقي ستونزه. له بلې خوا نه حاکمه ډله په کابل کې مکلفیت لري چې د مهاجرینو د حقوقو په هکله له ایراني مقاماتو سره په تماس کې سي. د اسلامي همکاری سازمان مکلفیت لري چې په دې ارتباط هر غیر انساني چلندونه یا د بشر حقوق ضد چلندونه چې د مهاجرینو سره کوي هغه باید وڅېړي چې متاسفانه دا نه کېږي. له بلې خوا نه سره له دې چې ځینې بین المللي مؤسسات او لکه اروپایي اتحادیه یا نور UNHCR او دا نور د مهاجرینو ته مالی کومکونه کړي دي اوس هم تر یو حدود پورې کوي، اما ایرانیان په دغه فشار سره غواړي چې نور هم ترلاسه کړي. متاسفانه چې دغه سازمانونه هم د افغانستان وضعیت ته پاملرنې سره دې مسایلو سره سیاسي برخورد کوي او تر اوسه پورې هغه اقدامات چې د قانون له مخې وکړي خصوصا UNHCR یا د کډوالو نړیوال سازمان چې د برخې مکلفیت مستقیما د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې لري، متاسفانه لازم اقدامات چې د مهاجرینو د حقوقو د ساتنې لپاره نه دي کړي.
د حقوقو پوهنځي استاد پوهان نصر الله ستانکزی و چې په ایران کې د افغان کډوالو په وړاندې د تاوتریخوالي او زور زیاتی د زیاتېدو پر مسله را سره خبرې کولې. له ایران حمید ګل عباس را سره دی. عباس صاحب، آواز می اوري؟
اورم. جوړ خیر
مننه ستاسو ټلیفون په ډېر سختۍ سره رخصتوي دی. که تاسو راته وایئ چې په ایران کې نن سبا افغان کډوال په څه وضعیت کې دي؟
والله دا اوس فلحال دا اوس وخت کې نو په ایران کې څه سره خراب ده، ایران کې وضعیت ګډوډ ده، والله د افغان کډوال سره والله اوس فلحال دا اوس تقریبا دا یو شل پنځه ویشت شپې کېږي. خدای ظلم ډېر روان ده، بس که په ساپوټي کارتونه لري که چاغې یو خو دلته نیسي، بیا چې ونیسي هلته په زندان کې بیا ډېر ځوروي. مثلا که روپۍ ورکې درې خراجوي دي، که روپۍ ورنه کې شپږ میاشتې دي چې خلک دي چې هغه ورځې زما یو مرګله نیولې تقریبا نیلې وای زه تقریبا شل پنځه ویشت شپې کې پروت یم، بیا مجبور دلته یو نفر پیدا کړو پیسې مر وړه دي بیا دی درې خراج کوي خو سختوي ده چې روپۍ ورنه کې اسان دغه خواته خراجې دي، نو بیا زورول ډیر کوي، ډیر وهل کوي، زورول کوي، ډیر تازه بول کوي.
بلې، بس په کومو شهرونو کې دغه وضعیت داسې دی؟
دا په حال په مخکې خوشو دغه غزنی نو تهران او دغه خواته علاقو کې اوس په حال د نسیم شیراز کې مو دې خواته د وضعیت شروع شوی دی. نو خدای دې رحم وکړي، ولا سخت ده. نو زما مشرانو ته دا غوښتنه ده خپل ولس د افغانستان باید یو لار ورسره وشي، باید یو خبره ورسره وکړي. دلته ولا مخته ډېر مشکله ده، سخته ده، دومره په سخته او په هغه راغلي یو بیا هغه دلته داسې ظلم او هغه شي بیخي وضعیت خراب ده.
بلې، عباس صاحب، د ایران چارواکي وخت نا وخت چې کله هلته کومه امنیتي پیښه کېږي، کومه جنایي قضیه کېږي، پر افغان کډوالو او پناه غوښتونکو دا ډول فشارونه زیاتوي، تاسو هم فکر کوئ چې آیا دغه پناه غوښتونکي یا کډوال په دغسې مسایلو کې لاس لري؟
والله څه ووایو، ګمان مې راځي دغو څوک به دوی لاس ولري، ابدو خبر کړي لاس ولري، خو فکر نه کوم کار نور څوک کې بس زغه افغانۍ نه وای دا کار افغانۍ وکړه.
بل عباس صاحب، افغانستان ته ایران څخه هم د افغان کډوالو ډلې اخراج روان دي، کوم کسان استل کیږي او په څه شرایط کې ایران استل کیږي؟
په دغه جنه ولا کې زم د شنه ممکن هم د فق معلومات نه پلارم شې دي حکم هغه باندې استل کیږي، بری سره کوم چاله باندې سره وزیر شروع شو په دغه کې زم نه ممکن هم شي دا ودی چې وسو ما څنګه دا غشنه و بس ایران له غونټه سره خو خلا راوړل دا خبر هاي چې کول نو زمو په دې کې نه ممکن نشي دا ولې دي شو او دا ولې دي چې یو پیو دي چې وجه خراب شو. بیا دی وای چې افغانستان دلته غور دی ایرانی نه ما خبره وکړ ما دا ولې دي چې وجه شروع شو یو غراتو شي د تاسو وطن جوړ دا تاسو به ټول خپل وطن ته لاړ نو ما دا فکر وکړ چې خپل وطن کاش کې جوړه پوځ جوړ موږ ولتا چې بیل تاسو له خبرو نه تللی بیل تاسو له جاجي بدلی خپل واځي خپل کار او غریبي کو چاته خوندور کې خپل کور او بچان او خپل خپلوان لري دوه کال درې کال مسافرې د چا لوري ما ورته ما دته لوري کې خپل بچان لغن یو میاشت لري لا چې واینه ما خو موږ هم دغه شی غوډ شي نه پیګم چې څه چاله یو ویل ولاسته کوم.
ډېر مننه تاسو را سره اوسئ. شهاب صاحب، تاسو ترازو د حمید ګل عباس څرګندونې تاسو واورېدې، څه فکر کوئ چې آیا افغان وګړي د پښتنې څوک نه لري که په ایران کې د افغانستان سفارت په دې برخه کې غوږونه کاڼه نیولې دي؟
جناب صالح صاحب، اول خو د ایران سره د افغانستان د کډوالو ستونزه ډېره لویه ده او دا یو لوی او اساسي حل غواړي. دغسې قضایا چې وخت نه وخت مخته راځي، دا یو څپۍ دا ګرمېږي، کله زیات شي او کله کم شي، او هغه فکتورونه چې مخکې مو یادونه وکړه چې پخپله د ایران امنیت هم پکې شامل دی او په منځني ختیځ کې وروستی کړکېچ چې ایران هم یو اساسي فکتور دی، دا ټول په دې باندې تاثیر کوي چې دوی هم ځینې اقدامات ترسره کوي. ولی افغانان په مجموع کې مخه متاسفانه چې یو جګړه ځپلې هیواد یو لڅو لسیزو راهیسې یو قوي باثباته نظام نه لرو، داسې نظام چې لټولو هیوادونو سره ښې اړیکې ولري، د نړۍ له هیوادونو سره به هغوی سره د افغانانو د حقوقو او د افغانانو د مسایلو په اړه باندې د سیال په توګه باندې خبرې وکړي، ځکه موږ اړ یو په ډیرو مسایلو کې، نو ښایي ځینې ملحوظات موجود وي. او بل دا داسې د ایران لاس زه فکر کوم چې په اوسنیو شرایطو کې په اقتصادي لحاظ باندې د افغانستان په پرتله باندې یو څه لوړ دی. موږ له هغوی نه واردات لرو، موږ د ایران له لارې ترانزیت هم کوو، او همدارنګه زموږ هلته میلیونونو هیوادوال اوسیږي. نو که چیرته ډېرې جدي خبرې پیلیږي یا په ایران سره متقابل عمل کې مثلا د اوبو یا بل بل د لارې نه فشار ورباندې راوستل کیږي، بیرته یې قرباني همغه افغانان دي چې هلته په ایران کې اوسیږي یا کډوال دي چې په ایران کې اوسیږي. یو شی چې مخکې یو څه ګرم شوي و، نه پوهېږم چې دا بوس د ټولو لپاره یې که یوازې د پخوانیو امنیتي ځواکونو لپاره. ایران یو ډول چانیز عملیات شروع کړي وو، هغه کسان چې په پخوانیو افغان ځواکونو کې دندې ترسره کړي دي هغوی یې ډېر تعقیبول، نیول، او د هغوی ویره دا وسې دا کسان له نورو لارو نه جذب نشي او د دوی پر ضد ونه کاریږي، یا مثلا بل افراطي خواته ولاړ نشي د پیسو په مقابل کې. نو دغه مسله هغه وخت کې جدي وه، او نه پوهېږم چې اوس دوی د ټولو افغانانو سره دغه حالت راخیستی. ښایي تر شا همدغه د فشار خبره ډېره مطرحي، او ښایي له طالبانو هم ځینې غوښتنې ولري، ځکه طالبان هم په اسانۍ د ایران غوښتنو ته غاړه نه ږدي. هغوی د ښه ګاونډیتوب خبره ورسره کوي، د ګډې پولې مسله شته، ولې ایران په افغانستان کې 40 کاله ډېره غټه پانګونه کړې وه، هغه په مذهبي سکتور کې ډېره زیاته وه که ستاسو یاد ورته پام وي، او خپل مانورونه به ترسره کول. دغه پانګونه د جمهوریت له سقوط سره ایران فکر کوي چې یو ډول هدر تللی، او هغه عناصر حتی په وروستیو کې که ستاسو په یاد دي د جمهوریت پر مهال ایران ځینې ټوپک سالاران مستقیما حمایه کول، هغوی ته حتی د وسلو د لیږلو ادعاوې کېدې چې په د افغانستان په مرکزي سیمو کې تاسو د علیپور نوم اورېدلی شئ، په روزګان کې د شجاعي نوم اورېدلی شئ. دې ته ورته د هغه جنګي کسانو چې وسله یې په لاس درلود او د ایران د حمایت خبره او ادعا ورسره ګرمه وه، نو دوی دا ټول له لاسه ورکړل. نو خامخا غواړي سه بیا مغسې نفوذ ولري او لاس یې بری. نو فکر کوم له همدې امله به په ټولو افغانانو فشار راوستي، او د افغانستان دریځ خو ما وویل چې موږ تر اوسه پورې یو ډېر قوي نظام نه یو په منطقه کې، نو له هر چا سره هم ډېر په غسیاله کچه باندې ښایي خبرې ونه شو کولای. او دا د ادعاوات کې موږ هم وایو، او د هغه خپل افغانی غیرت او میړانه په حد کې چې موږ ډېر قوي ملت یو او له شک پرته چې یو، ولې د قوي ملت لپاره چې کوم نور فکتورونه په کار دي هغه په موږ کې کمزوري دي، قوي اقتصاد، قوي اردو، قوي سیاست، او د خپلې جغرافیه کلکه ساتنه، دغه مسایل دي چې فکر کوم موږ یې زموږ اړخ خلک کمزوري کړی.
په ایران کې حمید ګل عباس ته ورځو. عباس صاحب، اوس هم افغانان په قاچاقي یا غیر قاچاقي لارو ایران ته در روان دي، هغوی ته ستاسو سپارښتنه څه ده؟
والا اوس موږ د غورو سره غوښتنه دا غدا فلحال هم موږ دا د ویلو ته سرګو کلیدلو سرګو حال وینو چې د ښه د اوس فلحال کچار چې څوک راځي اشتباه کوي، نو کار اشتباه ده چې راځي دلته چې راځي د اوس به به خو وجهت خراب ده نشي، او د اعلان مرته کړی تر دا نوي کال پورې دا روان نوي کال پورې به د افغاني کډوال به ټول خپل وطن ته وسته نشي، اولی غل خپل وطن ته. نو دلته ولا اوس کچا ژوند ډېر سخت ده، او هغه په قانون باندې چې راځي هغه بیا هم لالي ښه د ګزاره کوي، په قانون هم زورول کوي، هغه قانون والا هم زوروي، خو بیا هم ښه دي کچاغ نه بیا ښه دي کچاغ تګ مال دی افغانانو ورور ته دغه درخواست ده چې دی دې خوا ته باید زړه راښنه کړي را نه شي دلته راشي. دوی مثلا اویا لکه اتیا لکه تومن د دغو جای دی ربلدي ورکوي کچاغبري ورکوي، بیا هغه دلته راځي پنځه ورځې بعد ونیسي وایړی، خو هغه هم له ښې وجې نه راځي چې دوی بله ښې وجې راځي، بله ښه احساس راځي بیچاره ګیان له مجبوریت ته راځي، له مجبوري دې خوا ته مخه را پیدا کوي. خو بیا دلته هم داسې اوس وجهې سره
عباس صاحب، په داسې حال کې چې هره شیبه په داسل کې چهار شیبه د نیول کې دوله غوښ سره مخامخ یاست، ژوند څنګه کوي او کله چې په خپل ناستوګنځي کې یاست څه احساس کوي؟
او دنیول سره موږ هم شه باور مو څه چې اني د شهر سره موږ په دیوونو نړاري غو د خپل کچا غراغلند پنځه پنځه میچ کې غراغل خو بیا پورول او مجبور سم راغلم د خپل نو دلته اوس خټه ډارې کوم موږ چې دا پراته یو د څه ډاډه نه یو پراته نو ډوډۍ موږ له باندې سره دا خوب هم له ناقرارې سره دا شپې چې مغازی ته ځو نن بایته ځو نو دلته ډېر په ډار په وان کې ځو ډېر مشکلات سره حل یو نو خدای دې هغه رفیق خیر مې نو دماغ ورونو ته دغه درخوازه چې دې خواته نه باید راشي وضعیت خراب دی.
نباسب د کارونو د خاوندانو وضعیت له افغان کډوالو سره یا افغان مزدورانو سره څنګه دی؟
د کارونو مثلا دغه ته به انجینرانو ته دلته سب کارانو ته دغه بیا خې دي دغه شه د کاروبار ټول به موږ روان ده. مثلا ساختمان کې چې ساختمان باندې چې افغانای نه دي چې کور باندې چې هغه افغانای کار نه کوي او دې دي سب کارونو دغه د کورول کورونو جوړي دا کوم څنګه نه لرنه کوم مشکل سره خپل هکې ورکې خپل هکې خپل تر تصفاري خپل هکې نه زوري هکې ورکې خو چې دې دې دولت لسره په مثلا متوځي سلیکشن ده پیدا شوی ده چې نیسم اړایم بیا چې واته مولي په هیڅ باندې په اړتیا ته پراته به څه کوم پیسې وروړي نه نو ډیر سخت دی نه.
بله عباس، یو خو د ایران امنیتی مامورین یا امنیتی ځواکونه دي چې د کډوالو په نیولو کې لاس لري، عام خلک څنګه وضعیت کوي تاسو سره؟
عام خلک خدي گزاره کوي خو وضعیت کوي خو بیا هم چې څنګه ورته کاری وګ نو بیا هم خپل گزاره کوي دمره گزاره کوي مثلا چرن نه کوي بعد رفتار نه کوي نو په هاله عام خلک څه گزاره کوي چرن کې خدي.
ډیر مننه قریب رحمان شهاب، تاسو ترازو مخ کې تاسو د پنګون یادونه وکړه. په تیرو دریو کلونو کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو وروسته غنو افغان پنګوالو د میلیونونو ډالرو په ارزښت خپل پنګ ایران ته ولېږدول. فکر کوي چې ایران په کار د ورته چې لدی درکه چې دومره مادي ګټه تر لاسه کوي خپل چلن ورسره سم عیار کړي؟ شهاب صاحب آواز ماوري تخنیکی همکار هڅه کوي چې د چارو لشنون کې قریب رحمان شهاب سره بیرته اړیکه ټینګه کړي. 25 دقیقې بحث له ازادي رادیو نه اوري. نن په ایران کې د افغان کډوالو پر وضعیت خبري کوو. ښاغلی عباس، تاسو ترازو افغان پانګوالو د میلیونونو ډالرو په ارزښت خپل پانګ ایران ته لیږدولې ده، د ایران له حکومت ستاسو غوښتنه څه ده چې خپل چلند کې څه تغیرات راولي؟
د ایران حکومت موږ دغه درخواست ده چې باید موږ سره ښه رعایت وکړي. نو موږ افغانستان چې یو، ایران او افغانستان چې یو، ورونه یو سره یو لاسو سره مخکې دا رقم وجد نه وړه کم چلند موږ خپل د ایران له وجهې دغه درخواست ده چې باید له افغان کډوالو سره باید ښه رعایت وکړي، ښه رفتار یې له بل سره وکړو. نو نه باید داسې رفتار یې له بل سره وکړو. دا ولې زه داسې یې وینم، دا اته نه کاله لس کاله کېږي زه ځم راغلم، نو ما دا رقم رفتار نه و لیدلی. خو ما ورته دا درخواست ده چې رفتار ښه وکړي، ښه چلند وکړي افغان کډوالو سره.
بلې، تاسو مخکې یادونه وکړه هغه کسان چې په قانوني اسنادو ځي له هغوی سره چلند بدل وي، کوم اسناد ضروري دي کله چې سړی ایران ته درځي؟
څنګه
هغه کسان چې په قانوني اسنادو درځي د قانوني اسنادو ترڅنګ کوم نور اسناد باید ولري چې هلته دغه سیناواړه چلند سره مخامخ نسي؟
پاندا پاسپورت مثلا نور توا یو موږ ته چې پاسپورت ولري ان شاء الله هیڅ وخت به مثلا د بد چلند سره مخامخ نسي. پاسپورت خو ډېر ښه شی ده، اعتبار شاید هر څړی اعتبار وکړي، حساب کار وکړي، اعتبار وکړي، نو هر څړی وکړي اعتبار وکړي. نو کچا خو څه انسان څه بل څوک هر څه سخت دی.
بله عباس صاحب، په ایران کې ځینې داسې بنسټونه شته چې کله افغان کډوال داسې ناوړه چلند سره مخامخ شي چې هغه بنسټونو ته مراجعه وکړي چې د دوی د ستونزو په حل کې ورسره همکاري وکړي؟
نه، دا څنګه ستاسو په حاله
نو ستاسو غوښتنه څه ده د ملګرو ملتونو له ادارو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له لوی کمشنری او نورو بنسټونو چې په دې برخه کې څه وکړي؟
نموګه دغه درخواست چې د خپل وطن کې کاروبار جوړ شي، خپل وطن کې کاروبار برابر شي، پردای وطنو پردای هیوادو ته مجبور نه سو، پردای وطن خدا چې په وانه بیچارهګان باندې هر یو چې ظلم کوي نه ویران چې هر شور چې وخه د دې سره بچرن کیږي، بد رفتار کیږي. نو موږ دغه درخواست ده چې وطن کې مامان شي، وطن کې کاروبار برابر شي، نو خپل وطن ته باید ډیر پام لرنه ولرو. نو موږ دغه درخواست ده چې موږ وطن کې روزګار او ژوندۍ وایي، نو به موږ دې ایران ته زړه ول چې موږ وانړې دروان مرزم نه کی، موږ دې ته مثلا زړه نه وایي خپل وطن کې کار وایي. ان اوس پردي وطن کې کار خپل وطن کې پردي وطن د دې مجبور ہے یاتی
ډیر مننه. په ایران کې یو افغان کډوال حمید ګل عباس ندغ راز د چارو د شنون کې قریب الرحمن شهاب چې د ازادي رادیو د 25 دقیقي بحث کې را سره برخه واخیستنه، مو په دې بحث کې پیران کې د افغان پناهغښتونکو کاو کډوالو پر وضعیت خبري وکړي چې په دورستوي کې د دوی پوړان دي نوړه چلن زیات شوی دی.